سلام ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخک لاساتې رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وايي په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د فبروري 24مه پر خپل فیسبوک پاڼې ویلي یوازې په 2015 کال کې نږدې 3 میلیون افغانان له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. په دغه لوړ شمیر د کډوالو بیرته راتګ په افغانستان کې په شته اسانتیاوو او د خدمتونو په وړاندې کولو فشار اچولی دی. دغه سازمان وړاندې ویلي نړیواله ټولنه دې له راستن شوو کډوالو سره بشري مرستې وکړي. یو شمیر افغان او نړیوالو مدني بنسټونو په یو ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا غږ کړی چې د طالبانو نوو قوانینو د پخا پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کړکېچن کړی دی. په دغه ګډ بیان کې چې دوه اتیا کورنۍ وو او دیارلسو نړیوالو بنسټونو د سې شنبې په ورځ د فبروري 24مه ملګرو ملتونو ته استولی راغلي د طالبانو د جزایي محاکمو اصولنامې پلي کېدو د بشري حقونو وضعیت بدتر کړی. په بیان کې لندړيوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو نوې قانون محکوم کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخاوني سي. تمدد پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري وشي. د طالبانو حکومت د روان کال په جنوري کې د محکمو جزایي اصولنامه په لاسو فصلونو او یو سلونو له سمادو کې تصویب او د دوی د لوی مشر په هیبت الله خونزاده لخوا توشيح شو. او سولنامه کې د پخا پرتله د ښځو په ګډون په عامو خلکو د قوانینو پلي کېدل سخت شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شارج دفیر د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا له وزیر سره په کتنه کې د روغتیا په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ کې ویلامي کې ویلي سادین الدرز الله نور جلال جلالي سره د روغتیا په برخه کې د کارکونکو د روسني د زړه په ناروغۍ د خپل ماشومان لپاره په روغتونونو کې د امکاناتو په زیاتېدو او په لورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. په ویلامي کې راغلي دوړو لورو له ترکیې څخه افغانستان ته د دوا او درملو د وارداتو په اړه هم خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په روسي کې له پاکستان څخه د هر ډول درملو په وارداتو بندیز لګولې دي. بل پلو عام افغانان په کلینیکونو او درملتونونو کې د دواله کمښت او بې کیفیتۍ څخه شکایت لري. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهرکره سیمه کې د پولیسو پر یو پوستا ځانمرګی برید شوی دی. د بهرکره د پولیسو مشر شهزاد رفیق د سېشنبې په ورځ روټرز خبري اژانس ته ویلي په برید کې دوه پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د رفیق په ټکو په زخمیانو کې دوه کسان د پولیو واکسینو کارکوونکي دي. بل بلو د سیشن په پورز د خبر پختورخوا په کوهار سیمه کې د ناپیژند وستوالو په بریټ کې د دوه ملکانو په ګډون وو او ځان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی وو. ټي ټي پی د دغه بریټ مسولیت منلې وو. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه وکټو له پاکستان نه لوبه وګټله. د لوبه چې د کابل په وخت مخام په شپږ بجو پلان شوی وو په شلو ورونو کې پاکستان وتوانید چې انګلستان ته یو سلو څلور شپېته منډې هدف وټاکي. انګلستان په 1900 ورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو سره ورکړ شوی هدف پوره کړ. د هند او سریلانکا په کوربهتوب د شلو ورځې کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د سریلانکا او نیوزیلند لوبډلې لوبو وکړي. افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې وروسته له هغې له نړیوال جام څخه ووت چې جنوبي افریقا او نیوزیلند یې خپلې لوبې وبایللې خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عرب اماراتو څخه لوبې وګټلې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. دا ډیورن کرخې په وګدو کې د پاکستان او طالبانو له سره ترمنځ بیا خبر شوې ده. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په شاکوټ سیمه کې خلک وایي چې دوی د خپل کورونو پرې خودو تر شوي.
سرحدي پوستاتو باندې ډس کړ او هلته پوستینه لګې ګولې ډایرکټ کې وځي د کورونو منځونو ته روانې شوې. په غاړو کې لږ خلک انکل کډوال شوي دي. سیمې پرېښې دي او روژه هم د حالاتو همدغسې دي. تلیلین د خلکو باندې
وړاندې بره سره د دغې نښتو په اړه باندې او په ننګرهار کې په بهسود ولسوالۍ کې د قربانیانو دا وضعیت په اړه وروستي جزئیات را سره واوري، همدارنګه د طالبانو د حکومت غبرګون هم په راپور کې شته. بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان محصلین شکایت کوي چې دوی د امتحان له صحنو نیول شوي او جیلونو ته اچول شوي دي. له دې سربیره نړیوال مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار ستاسو قربان یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب تلک څنګه چې مخکې دا ونه وکړه، یو ځل بیا د ډیورن کرخې پوګدو کې د ننګرهار د نازیان لوسالې په شاکوټ سیمه کې د طالب پولیس ساتوم درنګ پاکستانی پوځیان ترمنز نښته پرون مخام شوې ده. دا چې د دغه نختې روستي جزئیات څه دي ورزو په دغه راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې د ډیورن کرخې پوګدو کې د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په شاکوټ سیمه کې د طالب پولیساتو او پاکستاني پوځیان ترمنځ نښته شوې ده. دغه سرچینې سه شنبې نه وخت ازادي رادیو ته ویل نښته پاکستاني لوري پیل کړه چې د طالب ځواکونو لخوا پرې ځوابي ډزې وشوې. د سرچینې په ټوکو نښته پای ته رسیدلې او مرګ شوبل نه لري. بل پلو د پاکستان د حکومت یو ویاند ادا کوي چې طالب پولیساتو په دوو سیمو کې پر پاکستاني پوځیانو ډزې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم یو ویاند مشرف زیدی پر خپل اکسپانی سه شنبې د وخت ولیکل په افغانستان کې د طالبانو رژیم د ترخم او تیرا په سیمو کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو بې دلیل ډزې کړې دي چې امنیتي ځواکونو یې سمدلاسه ځواب ورکړی دی. د زیدی په ټکو پراتلونکي کې هر ډول پرونکو اقدام ته به سخت ځواب ورکړو. د نازیانو د شاکوټ په سیمه کې یو شمیر روسیدونکو ازادي راډیو ته پر لګولو پیغامونه کې ویلي چې خلک له نختي وروسته ویریدلی او خپل مینو نورسي متکړه شوې دي. یو له دوی ازادي راډیو ته ویل
سرحدی پوسټاتو باندې ډسک خوالته پوسټینه لګي ګولې ډایرخ کې وځي د کورونو منځونو تر باندې د شاوخوا غاړو کې لګي خلک کنټرول کډوال شوي دي. سیمې پرخې دي روزم د حالاتم د غسې دي غریبین د خلکو باندې
د طالب پولیساتو او پاکستانی پوځیان ترمنځ د نښته د سشنبې په ورځ روسل هغه د چې د تیر یک شنبې په شپه پاکستانی جنگي الوتکه په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. دغه هوایي بریدونه د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د تلسغړو په ګډون په لاساو کسانو تم مرګ شو بل واړوله. د وژل شو کسانو لړلې د څلورو کسانو جسدونه له هم تری تم دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي خای د زینو قربانیانو جسدونه د بمی برید د ډیر فشار له کبله لمنځت للی وی. دا طالبانو د حکومت ویان سبیلا مجاهد له دغه بریدونو وروسته ویلی وو موږ نشو کولای چې ملکیان پنه خکړو خو د پاکستان جنایتکار په اوس پنه خکړو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیا خبرداري ورکړې و چې په مناسب وخت کې به د پاکستان ځواب ورکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق بیا د دغه سازمان امنیت شورا ته د پاکستان لخوا د افغان ملکیانو پنه خکولو لکبل رسمي شکایت کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلیا آسیا برخې دفتر د سشنبې پورز د یو بیان په خبرولو سره ویلي د پاکستان د رژیم دا ډول کړنه باید په خپل وکتوګه وڅېړل شي. د دغه سازمان په ټکو د نړیوال ځل نه دی چې ملکی وګړي د زور لري اصلي قربانیان ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان دی ونامه د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ د پاکستان په هوایي بریدونو کې د افغان ملکیانو د وژل کېدو ارقام یادونه هم کړې ده. د پاکستان د پوز د تیر کال په هوایي بریدونو کې اویا ملکیان وژل شوي او 400 ټپیان شوي وو. له دې سربیره یونامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او د افغانستان دننه د تیر جمهوریت پر مهال یو شمېر چارواکو د پاکستان دغه هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د ملکیانو د وژل کېدو په اړه یې د بې پري او خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. خو د پاکستان حکومت بیا اداله لري چې په دغه بریدونو کې د داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او مرکزونه په نخښه کړي دي او په لزګونو وسلوالي وژلې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورنوي چې په پاکستان کې بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. خو د طالبانو حکومت په ځلونو د تورونه رد کړي وای هیڅ شاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاورې د ګوندیو پر ضد کار واخلي. د طالبانو پاکستان ترمنځ د اړیکو لا ترنګل تیا وروسته د سیاسي چارو یو شمېر شنن کې بیا په دې باور دي چې پاکستان دی په سیمه کې د ثبات ساتلو په مخه خپل کورنۍ او پالیسۍ ته بدلون ورکړي. لدی ډلې میرویس اشرفته د سشن به پورز ازادي رادیو ته ویل
سیاسي او اقتصادي مشکلات د دوی د بی عدالتي سیاست څخه سرچینه اخلي. کغوري چې په آینده کې دلته تغیرات رامنځته شي دوی باید خپل داخلي سیاست ته تغیر ورکړي او مسؤلیت پر نور باندې خصوصا پر افغانانو باندې باندې چې پننو په سیمه کې د لا کړکیچ دلیل به وګرځي.
د ننګرهار پر بهسود ولسوالۍ د پاکستان له هوایي بریدونو مخکې تیر کال د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب پوله ساتو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې نښتې وشوې. په وروستیو څلورو میاشتو کې د دغو جګړو او اړیکو ترنګلتیا له کبله د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې او په پاکستان کې له میشت افغان کډوالو غوښتل شوي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. یوازې په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په زرهاو افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته اخراج کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په متحده ایالاتونو کې د افغان سفری واحدونو زرګونه افغان پخواني غړي له بیبرخلیک حالت سره مخ دي. امریکایي رسنیو لدې ډلې نیویورک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي دا ځواکونه چې وړاندې افغانستان کې د متحده ایالاتونو د استخباراتو له مرکزی ادارې سی آی ای سره همکاري کوله، اوس د غیواد کې د کډوالۍ بهیر ستونزو له امله بیلابیلو ننګونو او د خپل راتلونکي اړوند ویرې سره مخ دي. دغه رسنیو ویلي په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر سرتیرو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان پخواني عسكر تر برید وروسته پر افغان پخوانیو سرتیرو غور زیات شوی دی. بلخوا په امریکا کې ځینو افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو او د دوی پخوانیو چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې.
د سفری واحدونو زرګون افغان پخوانی غړي چې اوس په متحده ایالاتو کې میشت دي، د امریکا د دولت لخوا د کډوالۍ اړوند وروستیو پریکړو له امله له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز د دوشنبه په ورځ یو راپور کې په امریکا کې د میشتو یو شمېر دغو قطعاتو پخوانیو غړو په حواله ویلي چې د افغانانو چې وړاندې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای سره همکار کړی، اوس یې ډیری په امریکا کې له اندېښنو او ویرې سره مخ دي. د نیویارک ټایمز د راپور په ټکو سفري قطعاتو کابو لاس سره غړي او د هغوی کورنۍ د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې وړاندې افغانستان کې د جګړې پر مهال د واحدونو د سی آی ای په مستقیم ملاتړ مهم نظامی او استخباراتي عملیات ترسره کړي او د طالبانو او نورو ډلو سره په مبارزه کې مرکزی رول لوبولای دی. راپور کې راغلی چې متحده ایالاتو ته له رسیدو سره سم د دې پخوانی ځواکونو ډیری غړي د کډوالۍ له ننګونو سره مخ شوي دي چې د دوی لنډمهالي میشتیدنې دوی له باثباته کارموندنې او عادي ژوند کولو راګرځولي دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد په سرتیرو له ډزو وروسته د دې ډلې په لور د خلکو پام ورزیات شو چې پکې د دې واحدونو یو خنای غړای لکنوال د شکمن په توګه وپیژندل شو. دا هغه څه دي چې متحده ایالاتو کې د دې واحدونو یو شمېر غړو او پخوانیو کمانډو او افغان پوځیانو پخوانیو مسولینو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په واشنگتن کې میشت یو پخوانی افغان کمانډو قماندان چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو راپور کې خبر سي، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا افغانانو کومه کې خند کړی چې مخکې دولت د امریکا او افغانان چې مثال کم جرمونه به وکړل دونه غینه ورته کوي، نو شاید اوس تابانی څه تغییر پکې راغلی ولې به نه راغلی؟ دا د یو ملک لپاره یو غټ ګواښ دی، یو غټ خطر دی. نو تابان فرق پکې یو داس خلاص داس ټیکسي وانان دی، د شپې سکرټ ګارد دی، څوک تاسو چوکۍ نه درکې چې راز ته پلان کوي کمانډان وي راست زما په چوکۍ کې نه دلته یو عادي ژوند کې.
د غشان په ورجینیا ایالت کې میشت د دې واحدونو یو بخوانی لوړپوړي قومندان او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خاصو قطعاتو او کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې پورسی ازادي رادیو سره یې مرکه کې وویل چې روان وضعیت د تخپل پوخانیو ملګرو د وضعیت اړوند سخت اندېښمن کړای دی.
د دې ټولر تنات مخمن دي خپل اولاد دي، اما د دې قانوني استوګني د هغه اسناد نه مخمن نه دي، د تاسو زیداري چې دی ځکه ځل کنوال په شکل باندې چې عملو کو په واشنگتن کې نکاح دولت تشویش داده چې امکان لري دا امکان هم کې داسې عمل اسنادونه باندې ډېر جدي غور او وخت لږ د خپل یو نو تشویش دی. په عین زمان کې د نکاح دولت د غیر قانوني مهاجرینو د شړلو یا ویستلو لړۍ پکا روانه ده، نو دا افغان پوځیان هم دا تشویش او اندېښنه لري چې ممکن دوی هم په هغه ډله کې شامل کړي او نو دا اندېښنې خپل یو ذهني تشویش افغانانو ته اچولی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکنی نظر هم ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا اندېښنې په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارډ پر دوو غړو د رحمن الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بي سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی و له حملې وروسته مطرح کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارډ دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بسترې سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 26مه واشنگټن کې د رحمن الله لکنوال له حملې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي وو چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د صفر واحد پخوانیو غړو استوګنې بهیر یې نور هم پیچلی کړای دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ډیری پخواني سرتیري او پوځیان لا هم د جګړې اړوند له رواني اغېزو رانځوړي او که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بېلابېلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخواني غړي پوځیان قوماندانان مسؤلین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی اې پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربېره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو بار بیا وویل غوړه بولی چې ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونشي دا به د ایران لپاره بدوي. لبلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزی ګرام وایي ایرانی مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي نه دا چې به موافقه پاتې شي. هغه پر ایران له بریډ سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د هوت په څلورمه په خپل ټولنیز شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړه ته ونه رسیږي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بدوي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بدوي ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بل خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوري سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلې دوړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو لامل د ډونالډ ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړي له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په اکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویان شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاو چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگټن کې میشته بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومي میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمی نومول شوی د وزره و تنو وشل شوی کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خبره شوې دي. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومي د اعتراضونو د 2009 وشل شوی کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړی او ویل دي چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3,110 دی. د یو سلو یو دیش کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سبل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبې په ورځ د هود په 15 په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړ کړې او زیاته کړې ده. ځپن کې ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د مسالو طبيب او ټوکارونه د افغانستان په شمیر سیمو کې د خلکو د ورځنی ژوند مهمه برخه ده. یو شمیر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمولو لپاره له دغه مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغه بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات سدي فیروزي عزیزي تبا غوښو.
د مسالو او طبي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی بلکې د پخلی پر محلي یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې د چي د خړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې لبیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر پشان ډېر دا بوټي نسته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي دا چې ځینې خلک خپل سیمو کې نږدې روغتي اسانتیا او لاسرسي نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغۍ لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اګه د معده علاج وي، اګه د پیولادۍ مشکل وي، اګه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پس پیرکی چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې او به ماشوم تور کوي چې وای مېندې دا سوي چې د ماشومان سینه په کیږي د ګډې شادي دردونه ته انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې هغه ځکه په نوم بوټی چې بتر وباسي او ډیر ترخیوي خلک وشي ملاره په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډي بوټی دی دا هغه نو په وباسي هغه ډیر کورنۍ خپل دغه چوي یا سیکانو سره چې دکان نه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډونې د کورنۍ مشرانو له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دا وایي
هر څه مصالحې لرو. شل کال کېږي چې په دې برخه کې کار کوم. دا شل کال پر همدې کراچي کار کوم او د پلار دکان می بیا منډوي کې دي. موږ پکې ډېر سابقه کار یو. ان له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبیب بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې د نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټی استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو، لکه بیګام او مېرې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپڑ جوړه کړه هضمې سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم پانے کا نا بدنی کمزور تھا، خاص کر زیت عمر والا خلق کیا کوئی کلسیم کم ہے لڑی عمر جین بس دور سے خبر ہے نو دو رس پورے الا پنزل سلا شلو پورے عمر جین رضی الحمد للہ خوشحال یقین ہو کہ ڈیر لر زن اس نو لر زم کنا خلق رضی
د په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای شي د روغتیایي ستونزو لامل شي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغي کې کیږي او د وخت مفید ته مېږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضی په دې جوړې خام هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغي پیدا شوي دي، لکه د معدې ناروغي ده، د پښتورګو ناروغي، په ځینو نورو ناروغي باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 38,000 سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 33 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
څېړونکي په پښوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې لپاره هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي. دوی وایي په پښوګانو کې یو ډول وایروس له انساني وایروس سره ورتهوالی لري، نو دا تمشته چې د پښوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
طبي څېړونکي وایي چې په پښوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولای شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوی اخیسمنې لارې پرانیزي. د یوې نوي ساينسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورتهوالی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدای شي. د متخصصانو په وینا په پښوګانو کې یو ډول موندل کېدونکی ویروس له انساني ویروس سره ورتهوالی لري، ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي. نو ساينسپوهان هڅه کوي د پښوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو څېړنو له لارې د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي. څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولی شي. په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړی کیږي او یا داسې تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نښه کړي، او په دې برخه کې د پښوګانو څېړنې مهم رول لوبولی شي. سربیره پر دې څېړنو ښودلې چې په پښوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبیعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري. لکه لیمفوما او د سینې سرطان، ځکه چې دا ناروغي په طبیعي چاپیریال کې وده کوي. نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي. ساینس پوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي. په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول، د ډي این اې ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې همدا ورتوالی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي ک په دې برخه کې سیړنی په همدې چټکی دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریا وي.